تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري د ماخم شپږ بجې دی. د نن ورځې د 12 خبرونو دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان امیرزی همکاري کوي اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د وایي چې د طالبانو د واکمنۍ د دفاع د وزیر ملا عبیدالله مړینه به د سولې پر روانو هڅو بد تاثیر وکړي. د افغانستان د مالی او کورنیو چارو وزیران چمتو دي چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استهزایه غونډې ته ورشي. د افغانستان او د سیمې د نورو روسیو تحولاتو په اړه درته هم رپورټونه لرو، خو دا خبري مجله د هر کله په شان د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مکری د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په پاکستان کې د ملا عبیدالله مړینه به د سولې د خبرو اترو په څرنګوالي باندې ناوړه اغېز وکړي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد کم سوی دی او رپورټونه وایي چې د سوریې ځواکونو په هم سوی او شمېر نورو سیمو کې خپلو حملو ته ادامه ورکړې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په پاکستان کې د ملا عبیدالله مړینه به د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو ناوړه اغېز وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې له پاکستان څخه پوښتنه وکړي. په دې ارتباط نور تفصیل وروسته په خبرونه کې وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په تېرو دریو میاشتو کې تشدد کم سوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته نوویل چې په تېرو دوو کلونو کې زیات شمېر پوځي عملیات وسول تر څو د مخالفینو اصلي مرکزونه له منځه ولاړ سي. صدیق صدیقي وویل دا په تېرو دوو کلونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د عملیاتو نتیجه ده. د مشرانو جرګې له جمهوري ریاست څخه غوښتنه کړې چې ډېر ژر د سرپل د اوسیدونکو او والي ترمنځ موجوده لانجه حل کړي. د مشرانو جرګې یو هیئت چې د سرپل د والي او خلکو ترمنځ د ستونزې د څېړلو لپاره په وروستیو کې د ولایت ته تللی، یو خبرداری ورکړی چې د مسلې د حل لپاره د جدي اقدام د نه ترسره کېدو په صورت کې شایي خلک بیا هم لارو سرکونو ته د مظاهرو لپاره ووځي. د دې مظاهرو په ترڅ کې څو تنه مړه او زخمیان شوي هم دي. اعتراض کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې تر هغو به خپلو اعتراضي مظاهرو ته ادامه کوي چې دغه ولایت والی استعفا وکړي. د سالنګونو د څارنې مسؤلین وایي چې دغه لویه لاره نن سهار د موټر لپاره پرانستل سوه. د سالنګونو د څارنې مسؤل جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ د لویې لارې د پاکولو کار مخکې لا پیل شوی او سملاسي خلک په دې لاره د تیرېدو راتېرېدو اجازه لري. د هند کورنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې ورستۍ چاودنه چې د یو اسرائیلي ډیپلوماټ میرمنې زخمی کړه ترورستي حمله بللې ده. پرون په دې چاودنه کې درې تنه زخمیان شول. د هند کورنیو چارو وزیر نن وویل چې دغه حمله یو شو روزل سوی سړی کړی ده او دا څرګندېږي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور او د اسرائیل ډیپلوماټ د موټر په شاتنۍ دروازه پورې بم نښلولی و.
We think it happened within about 4 to 5 seconds of the
day. Da wa mush fikr kaw che pesh po motor puri da bam da nashlawolo tsakh tsalor 5 saniye urusta sabida nawaze da che da ghasrai sho rozul sawi wu. Da hind kornay char wazir wa it rost taqiqat rawandi aw po hit tala ya fard bandi da hamle tor nas puri kawale. پاکستانی پولیسو ویلی چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت هغه مامور چې د پېښور په هوایي میدان کې نن نیولی و بیرته خوشې کړ. د پاکستان د پولیسو یو مسؤول ذوالفقار خان نن ژورنالیستانو ته په پېښور کې وویل
ایک امریکن شخص جو کې پېښور
دی وايي نن یو امریکایي د پېښور هوایي میدان ته راغی غوښتل چې اسلام آباد ته ولاړ سي او د چارواکو په وینا د پاکستان پولیسو د امریکایي له پېښور څخه اسلام آباد ته د تک په وخت کې نیولای وو او د سره د مرمیو د نیول کېدو د ادعا په ارتباط توضیحات نه دی ورکړ سوی. رپورټونه وایي چې د سوریې ځواکونو په هومس او یو شمېر نورو سیمو کې خپل حملو ته دوام ورکړی. تر ویې ونې زیات وخت کېږي چې حکومتي ځواکونه د ښار په مرکزي برخو کې ډزې کوي تر څو هغه سیمې چې د مخالفینو په کنټرول کې دي برته ونیسي. ویل سوي چې سلهاو تنه تر اوسه وژل سوي دي. دا هم ویل سوي چې حکومتي ځواکونو نن د لبنان سرحد ته په یو شمېر نږدې سیمو کې پر ځینې اهدافو حملې کړې دي. پرون په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل یو شمېر کسان د سیاسي ګټو په خاطر د دغه هیواد لپاره دسیسې جوړوي.
ان جمله الخسائر الفادحه
د وای په سوریه کې د ملکی خلکو او امنیتی ځواکونو تلفات خوښینون کړي موږ متاثر یو او مسولیت پر وغو کسانو اچو چې د خپل سیاسي ګټو لپاره زموږ لويني د بانک نوټونو په توګه کار اخلي په بهرین کې پولیسو نن د هغو مظاهرچیانو مخنیوی وکړ چې په دې هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د مظاهرو د پیل د لومړۍ کلیزې د لمانځلو نیت درلود مظاهره کوونکو هڅه کوله چې دغه هیواد د مرکز ماناما مرکزي چوک ته ځان ورسوي خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوه د تایلند پولیسو نن وویل یو سړی چې ګمان کېږي د ایران تبادی نن په بینکاک کې د هغې وسیلې په چاودنه کې چې د لېږدوله په شدت زخمی سوی دی د پیښو څارونکو ویلي چې نن په بینکاک کې د پرله پسې چاودنو په یوه کې څلور تنه زخمیان سوي دي پولیس وایي د پیښو په ځای کې موندل سوی د هویت کارت دا څرګندولی سي چې دغه سړی شایي ایرانی وي او د کویت دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې نوې کابینه تشکیل سو ده کابینه په کویت کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې د مخالفینو استازو اکثریت چوکۍ پکې وګټلې تشکیل سوې ده
تاسې د ازادي راډیو ماخمنه خبری مجله اورئ د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ د دفاع د وزیر ملا عبیدالله مړینه به د سولې پروانو هڅو ناوړه اغیزه وکړي د دې شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤول وایي
ملا عبیدالله ویلی و چې مذاکره به وکړو دوی چې سوله غواړي د دوی سرنوشت داسې بد ښکاریږي
د افغانستان د مالی او کورنیو چارو وزیران چمتو دي چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استضایه غونډې ته ورشي خو په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې ډېر ژر د سرپل د اوسیدونکو او والي ترمنځ موجوده ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې په کونړ کې د ولایتي شورا د ریاست او اداري هیئت د کلنې ټاکنو پر مهال د څوخ اړخونو ترمنځ لانجه پیدا شوې ده
زمنګ انتخابات پنه هم د تلوي منې شوې دي د کې د ورګان هاي محل نمائنده ناس زمنګ رئیس زمنګ ماوین زمنګ موشي تین شوې دا چې وا اولی په خپل سر منې
د هالیوډ د فلمونو مشهور لوبغاړې انجلینا جولی وای چې د افغانستان په اړه د فلم لپاره سيناريو لیکلی خو لای چاته نه خي دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په FM 100.15 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي په پاکستان کې د طالبانو د واکمنې د دفاع د وزیر لمرګ وروسته یو ځل بیا د سولې د پروسې د پرخلیک پړه اندېښنې پیدا شوې دي د سولې عالی شورا چې د حکومت په استازیتوب د سولې خبرې مخته وړي دغه اندېښنې تاییدوي او وایي چې د ملا عبیدالله مړینه به د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو د یو مهم غړي مړینه د پاکستان د استخباراتي کړیو یو سیاسي لوبه ګڼي زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه تفصیل
دا سولې عالی شورا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستاني چارواکو څخه د ملا عبیدالله د مړینې علت چې د سولې په بهیر منفي اغیز کوي پوښتنه وکړي د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل چې د ملا عبیدالله مړینه به د سولې رواني هڅې اغیزمنې کړي او هغه وسلوال مخالفین چې د سولې غوښتونکي دي له دې ډول برخلیک څخه د ژغورنې لپاره به له مذاکراتو په شا شي
زه دا وایم چې داسې پیښې یقینا بعد اغیزه لري د سولې په پروسه کې ځکه چې ملا عبیدالله مرحوم ویلی و چې افغانستان سره مونږ حاضر یو چې مذاکره به وکړو دوی چې سوله غواړي د دوی سرنوشت داسې بد ښکاریږي خو ویریږي
ښاغلی قاسم یار له طالب مشرانو وغوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د یو موټی شي او د نړیوالې ټولنې نې په امرسته دي د هغوی له فشار څخه ځان خلاص او خپل برخلیک د خپل وټاکی د سولې عالی شورا له افغان حکومت څخه داسې مهال د ملا عبیدالله د مړینې د علت د پوښتنې غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر په روانه اونۍ کې د افغانستان ایران او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي ملا عبیدالله د طالبانو د واکمنۍ د دفاع وزیر او د ملا عمر سلاکار و د نوموړي د مړینې خبر په داس حال کې خپور شو چې په قطر کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو هڅې روانې دي وسلوالو طالبانو هم د ملا عبیدالله مړینه تایید کړي خو ویلي دي چې نوموړی دوه کاله وړاندې د کراچۍ ښار په یو زندان کې د زړه ناروغۍ له امله مړ شوی دی په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سهیدی هم وایي چې ملا عبیدالله مخکې مړ شوی و خو پاکستان یې ځکه مرګ پر ساتلی و تر څو په یو مناسب وخت کې د خپلو اهدافو لپاره ترې ګټه واخلي نو موري وای د پاکستان اساسي هدف دا دی چې د مولا عبید الله په امرینه هغه طالب مشران وګوخوي چې د سولې د خبرو غوښتون کړي.
د دې لپاره پاکستان افشا کوي چې خطر دا و چې مذاکرات په قطر کې را روان دي، شاید هغه طالبان چې په مذاکراتو کې اخته دي تغاضا وکړي چې هغه کې به دننه په پاکستان کې د ملا برادر ملا عبید الله اخونه به هغه خلکو وزیرانو دا به آزاد شي او تعداد افغانستان په جل کې جا آزاد شي. د دې لپاره مخکې له مخکې پاکستان اعلان کړي چې تاسو چې تغاضا کوي ملا عبید الله نور ژوندی نه، دغه سړی او ملا برادر د هر طرفداران صلح و.
پاکستان ظاهرا په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې ځان ژمن بولی، خو د کتونکو په باور په اصل کې نه غواړي چې دا پروسه کامیاب شي. دا دوی په وینا هر هغه وخت چې وسلوال مخالف مشتان له افغان حکومت سره د سولې پروسې لپاره حاضر شي د پاکستان لخوا یې وژل کیږي او یا هم بندي کیږي، چې ښکارا بیلګه یې د ملا برادر اخوند بندي کول دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی او کورنۍ چارو وزیران چمتو دي چې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې استیضاحیه غونډې ته ورشي. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ له دواړو وزیرانو غوښتي چې په راتلونکي اونۍ کې د جرګې استیضاحیه غونډې ته حاضر شي. د کاپیسا په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي خلکو وژنه او د تیر کال په بودیجه کې بدلون هغه موضوعګانې دي چې له امله یې ولسی جرګې دغه دواړه وزیران استیضاح کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی او کورنیو چارو وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې استیضاحیه غونډې ته تیاری نیسي چې معلومه نه ده له استیضاح وروسته به له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی حاضر دی چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ او د خلکو د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي.
مهمی است که کارکردهای 1.5 سال گذشته وزیر امور داخله و رهبری وزارت امور داخله در نظر گرفته شود.
مهم داد چې د کورونی چارو د وزیر او د دې وزارت د مشرتابه 1.5 کلن فعالیت په پام کې ونیول شي چې آیا د افغانستان خلک د پولیسو لکړو او پراختیا څخه راضي دي او کنه. خو هغه سروې چې د پولیسو په حق لتر سره شوه خي چې د افغانستان خلک تر ډیره د پولیسو لکار څخه خوښ دي. د کورونی چارو وزیر حاضر دی چې د ولسی جرګې غونډې ته ورشي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي.
د کاپیسا په ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د اته ماشومانو وژل کېدل سبب شول چې ولسی جرګه د کورنیو چارو وزیر استیضاح کړي. سربیره پر دې په کاپیسا ولایت کې د اربکیانو د ډلو جوړول بله مسأله ده چې د جرګې ځینې غړي ورسره مخالف دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورنیو چارو د وزارت پر دې څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي دي له 1,22,000 څخه 1,50,000 ته د پولیسو د شمېر زیاتول د هیواد د ځینو سیمو د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل او له خلکو سره د پولیسو د اړیکو ښه کېدل د دې وزارت د روان لمریز کال لاسته راوړنې دي. ولسی جرګې ویلي چې د کورنۍ چارو په وزیر بسربیره په همدې ورځ د مالیې وزیر هم استیضاح کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د 1,390 لمریز کال په بودیجه کې بدلون د مالی د وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د استیضاح سبب شوی دی. د مالی د وزارت ویان عزیز شمس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر زاخیلوال حاضر دی چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ شي.
البته وزارت مالیه آماده هست که به هر پرسشی که نماینده مردم دارند.
د مالی وزارت تیار دی د خلکو استازی چې هر ډول پوښتنې ولري هغه ځواب کړي. هر کله چې ولسی جرګه وغواړي د مالی وزیر په مینه ورځي او پوښتنو ته یې ځوابونه وایي.
ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې د کورنیو چارو او مالی وزیران به د شنبه په ورځ استیضاح کړي. ځینې په دې باور دي چې که ولسی جرګه د یادو وزیرانو د کار له دوام سره موافقه ونه کړي ښایي پرېکړه بیا هم د کاغذ پر مخ پاتې شي. جرګې تیر کال د جون په میاشت کې لوی سرنوال محمد اساق الکو په استیضاحیه غونډه کې د نه ګډون له امله سلب اعتماد کړی و. په همدې توګه یې د سترې محکمې رئیس عبدالسلام عظیمي او د دې محکمې د عالي شورا 15 تنه غړي هم سلب اعتماد کړي وو. له دې پرېکړو شاوخوا 8 میاشتې تیریږي خو یاد کسان تر اوسه هم په خپلو څوکیو پاتې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو اورای د افغانستان د مشرانو جرګې له جمهوری ریاست څخه غوښتنه کړې ده چې ډېر ژر دې د سرپل د اوسیدونکو اوالي ترمنځ موجوده ستونزې ته رسیدګي وکړي. د مشرانو جرګې او پلاوی چې د سرپل د والي او خلکو ترمنځ ستونزې څېړلې، د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ کچېرې په دې اړه اقدامات ونشي یو ځل بیا به خلک مظاهره وکړي او سړکونو ته به وځي. سرپل ښار په دې وروستیو کې د سرپل د والي سید انور رحمتي پر ضد د مظاهرو شاهدو اعتراض کوونکي ښاغلی رحمتي بې کفایت ګڼي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دې مظاهرو له امله څو تنه مړه او ټپیان شوي هم دي. په دې اړه تفصیل له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ له ډېرو بحثونو نه وروسته له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د سرپل ولایت د ستونزې حل ته د جدي پاملرنه او اقدام وکړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار دغه ولایت ته د استول شوي پلاوي د راپور له اورېدو وروسته هیله وښوده چې حکومت به په سرپل کې د رواني وضع د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره چټک عمل وکړي. ښاغلی ایزدیار وویل مشرانو جرګه به سرپل ته د دې جرګې د ورغلي پلاوي وړاندیزونه یو ځل بیا له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
ما پیشنهاد شما را مجددن هم به صورت کتبی هم به
دیوایی مونگ ستاسو وړاندیزونه په لیکلی او شفاهی ډول جمهوری ریاست او د چارو ادارې ته رسوو. هیله لرو چې په سرپل کې بحرانی وضعیت په پام او د ولایت د تلو پلاوو د راپورونو پر اساس یو ښه او لازمه پریکړه وکړي تر څو حل ته ستونزې حل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي وروسته له هغې دا مسله مطرح کړه چې سرپل ولایت ته د دې جرګې ورغلي پلاوي حل ته وضع جدي وبلله. د مشرانو جرګې سناتور او سرپل ولایت د ورغلي پلاوي مشر رفیع الله حیدری خبرداري ورکړ کچېرې د چهارشنبې تر ورځې د سرپل د والي او د دې ولایت د خلکو ترمنځ موجوده ستونزې هواري نشي نو سرپل به یو ځل بیا د خونړیو مظاهرو شاهد وي.
غوښتنه زموږ دا ده چې سبا ورځې پورې باید مرکزی دولت یو قاطع تصمیم ونیسي. موږ دا نه وایو چې والي سل په سلو کې ملامت دی یا ولس سل په سلو کې ملامت دی. سبا ورځ بیرته څلور ورځې زموږ چې هغه وعده چې م کړې د سرپل خلکو سره پوره کېږي، هغه بیرته مظاهرو لاس پورې کوي، بازار هم بندوي او حکومتي دوایرو ته او هغه ودانیو ته هم ضرر ورسېږي. اوس هلته حالات ډېر خراب دي، ډېر مشکلات دي په سرپل کې. که تر سبا پورې اقدام ونه کړي زموږ مرکزی حکومت، نو تاسې به د ډېرو مړو د ډېرو ورانیو موږ او تاسې شاهدان یو.
ښاغلی حیدری زیاته کړه چې په سرپل ولایت کې د کومې زړه بوګنوونکې پیښې د کېدو په صورت کې به ولسمشر کرزی او د هغه دواړه مرستیالان مسؤول وي. د سرپل د والي پر ضد د وروستیو مظاهرو د څېړلو لپاره د جمهوري ریاست او ولسي جرګې پلاوي هم د ولایت ته استول شوي. د ولسي جرګې رئیس هم د تېرې شنبې په ورځ له حکومت څخه وغوښتل چې په سرپل ولایت کې موجوده ستونزې حل کړي. په سرپل کې مظاهره کوونکو د دې ولایت والي سید انور رحمتي بې کفایته بللی او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. د والي پر ضد په دې مظاهرو کې څو تنه مړه او ټپیان هم شول، خو د سرپل والي سید انور رحمتي د ده پر ضد دا تورونه یو مخرت کړي او هغه یې به اساسه بللی دي.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د سه شنبې پر اصل ډیرو بحثونو وروسته له جمهوریت ریاست څخه وغوښتل چې د سرپل ولایت د ستونزې حل ته جدي پاملرنه وکړي او په دې لړ کې عاجل اقدامات وکړي. تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اورئ. د برتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې خشونت یا تاوتریخوالی کم شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ریپورت تایید ترڅنګ وایي چې دا راپور د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا هم ښیي، خو بلخوا بیا یو شمېر کتونکي د دې ریپورټ د خپرېدو تر شا یو ډول سیاسي اهداف تړلي بولي او وایي چې د برتانیې حکومت غواړي له دې سره د افغانانو او د برتانیې د خلکو ذهنیتونه بدل کړي. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت او کتونکي د برتانیې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د رپورټ په هکله چې پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ټیټه ښودل شوې بیلابیل برداشتونه لري. که څه هم ځینې کتونکي د دې رپورټ تر شا نورو اهدافو ته اشاره کوي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هڅونکی بولي او وایي چې دا د دوی د امنیتي ځواکونو د وړتیا د زیاتېدو څرګندوی کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ د دې رپورټ په هکله د خوښۍ د څرګندونې پر مهال ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ برداشت هم دا دی چې په تیرو دو کلونو کې امنیتي اوضاع په مجموع کې ښه شوی. هغه د دې نتیجه دا ده چې دغه تیر دوه کالو کې ډېر عملیاتونه ترسره شول د پولیس لخوا، د اردو لخوا، تر څو چې د دشمن اصلي ځایونه لمنځه یوسو. نو دا کار څه وای دی؟ نو نتیجه به یې خامخدای. نو بیا هم دا یو بل سند دی زمونږ ادعا نور هم قوي کولی سي چې ګواکې په تېرو یو نیم کال یا دوه کالو کې ډېر کار سوی دی چې توشي امنیتي او زاخه شي، او دا مشترک کارونه د پولیس ملي، د امنیتي ملي او د ملي پاوځ دا ټول هغه سای او تلاش دی چې نتیجه یې نن تاسو موږ ګورو.
د بریتانیا د دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو په خپل وروستي درې کلن رپورټ کې ویلي چې له 2006 میلادي کال را په دې خوا د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی دی. عام افغانان بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو په اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي. موږ په دې اړه د هیواد د بیلابیلو ولایتونو لکه کندهار، هرات او خوست کې د خلکو نظرونه راخیستي.
زما نوم احمد خان مرزی ده. د کندهار امنیت چې دی نسبت په خوا ته یو څه ښه شوی دی، یعنی هغه په دې خاطر دی چې دلته د ژمی راغلی دی او ژمی کې عموما چې یخ وي هغه مخالفین هغه هم یو څه د یخ له لاسه دوی نسي کولی خپل فعالیتونه سرته ورسوي. یعنی موږ هیله او توکل لرو چې په راتلونکي یعنی په پسرلي او په دوبي کې هم امنیت سم شي.
بایرام نو انشاءالله رحمان امنیت یې هم نسته چندانې دغه پوښتې دولت چې ولاړې دي ډېره بیا هم یې هم نسته. طالبان هم بېرته فشار نه راولي پر خلکو پر دغه باندې.
خریجان په افغانستان کې د امنیت د خکیدلو داوی کوي. یو څه امنیت په خوست ولایت کې ښه شوی دی، خو متاسفانه چې په اطرافو سیمو کې امنیت بسم نه دی، نو خلک د ویر احساس لري او داسې کوي امنیت نه دی اوس تر اوسه پورې راغلی.
خو افغان کتونکي بیا د دې رپورټ تر شا ځینو سیاسي اهدافو ته ګوته نیسي او وایي چې د برېټانیا حکومت غواړي د دا ډول رپورټونو په خپرولو سره د افغانانو او برېټانویانو ذهنیتونه بدل کړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي لا هم په هیواد کې تاوتریخوالی خوالشته او خلق لامنیتی ستونزه سره مخ دي.
وای زمکه تاسو وځي چې ورته دلیږي صدا یو چریکی جګړه ده، نن آرام ده سبا بدتر ده. ټول سفر داسې یو امیدواری هم نه تاو چې ولې سوي هم چې دې په افغانستان کې به دلته امنیت وي. دا خبرې دې دې لپاره کوي چې دا خپل ځان لپاره یو لارا واره قاد خپل ځان خلکو لپاره دی دغه جګړه د شوراکې دا دی د هدف جګړه چې دی چې کومه کامیابی هم پلاس نه دراوړي فقط د خپل خلکو لپاره دی د خبره کې چې موږ دا جګړه څوک منګه پر حق کو دا د امنیت مرا وسره.
د بریتانیا د حکومت له خوا دا رپورت په داسې حال کې خبريږي چې ملګرو ملتونو اوس یو رپورت خبر کړی چې په کې د عامو خلکو په مرګ شوبل کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده شوه. که څه هم په دې رپورت کې د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې په تیر یو کال کې د عامه خلکو په مرګ شوبله کې 8% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې مهم رپورټونه په زړه پورې مطالبه او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او وروستي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او هم زموږ د سب شو خبرونو لارې واورئ. په کونړ کې د ولایتي شورا د ریاست او اداري هیئت د کلنیو ټاکنو څخه د راپیدا شو لانجو پترس کې نن بیا د کونړ مرکز اسدآباد د مظاهرو شاهدو. مظاهرچیانو چې د حاجي نور الدین په ملاتړ او د حاجي میا حسین په خلاف راوتلي وو چغې وهلې چې دوی شوي ټاکنې او د هغه نتایج نه مني او له مرکزي دولت څخه غواړي چې باید یاد شخړې ته د حل لار پیدا کړي. دوی وایي چې د ټاکنو پر مهال د کونړ والي لاسوهنه کړې، خو د کونړ والي دا دعوه ردوي وایي چې دوی هیڅ ډول مداخله په دې پروسه کې نه ده کړې. لسیمې پیر الله انوري رپورټ لري.
د مظاهری یو تن ګډونوال محمد نعیم اخونزاده ازادي راډیو ته وویل 15 ورځې کېږي چې په کونړ کې د ولایتي شورا د ریاست او اداري پلاوي د کلنۍ ټاکنو څخه د راپیدا شو ستونزو په سبب مظاهری روان دي.
مظاهرچیان چې راټول شوي دي دا ګواښ کوي چې والي د زمونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او قومونه چې دي په خپل منځ کې خپلمنځي لانډ هڅوي. اصلي منشا دغه د ولایتي شورا کړکېش چې والي پکې لاسوهنه وکړله نو خلک
حاجی نور الدین څوک چې دا ولري چې کلنۍ ټاکنې د او د ملګرو ګټلی وای
زمنګ انتخابات پنه هم د طلبې من شوې دي د کې د ورګان هاي محل نمائنده ناسو ټاکنې زمنګ شوې دي زمنګ رئیس زمنګ ماوین زمنګ مشیتین شوې دي. دا چې والی په خپل سر باندې انتخابات به کوي د شخصي نظر ده د کې د خپلواک مسول مسول سرداري رشپته غسه ده د کې والي رشپته غسه ده او د والي په کوټه کې کې دي ټول کونو ته پته زما وکیلان په کابل کې زه په خپل په کابل کې ما په دغه ورځ من د شپې لس بجې زاده شوم
د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسول شاه جهان سرداري د مظاهره چيان لخوا پرې لګیدل تورونه رد کړل د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل دوی د ولایتي شورا په کلنۍ ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې او نه چا پکې پیسې اخستې دي کله چې ټاکنې کېدلې هغه وخت د نما استازي د ټاکنو د کمیسون نماینده د امنیتي ملي مرستیال امنی قومندان او موږ ټول موجود
وو او دغلته شپږ کسان برابر کړ چې هغه شپږ به نصاب پوره شو بل اتاق کې صندوقونه ایښي وو د کمیسون هیئت ورته ولاړو ناظران موجود وو یو یو لاړه او بیرته راغله او بیرته کمیسون صندوقونه خلاص کړه ټول شو او په څلورو رایو باندې رئیس انتخاب شو او په پنځو رایو معاون او په شپږو رایو منشي نو دې کې د لاسوهنې او د دې خبرې نشته
په کونړ کې د علماو د شورا غړي مولوي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل دوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو جرګه جوړه کړي او غواړي چې د ولایتي شورا دواړو خواو ته ورشي او د شخړې د حل لپاره لازمه لار پیدا کړي
ادارې ته د سیمې اوسیدونکو ته یو ستونزې هم پیدا کړي ده اوس محمدګي نیولې ده او دواړو خواو سره په ارتباط کې چې د ترمنځ شو دا ستونزه د سولې او د خبرو او مذاکرو د لارې نه حل کړي
د قانون لمخې د ولایتي شورا د رئیس او اداري پلاوي د انتخاب لپاره هر کال باید ټاکنې وشي دوه کال حاجی مه حسن عادل د کونړ د ولایتي شورا د رئیس په توګه کار وکړ او سکل په ټاکنو کې د رئیس په چوکۍ لانجه رامنځته شوه او دا لا هم نه ده معلومه چې دغه شخړه به څوک او په څه ډول پای ته رسوي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د هالیوډ د فلمونو مشهور لوبغاړي انجلینا جولی وایي چې د افغانستان په اړه د فلم لپاره سيناريو اکلې خو لای چاته نه دی خي د سینما د لوبغاړي د بشري مرستو د کډوالو له حاله د نړیوالو د خبرو لپاره تر اوسه پورې دوه ځله افغانستان ته تللی ده د بوسنیا پر جګړه هم فلم جوړ کړی چې نړیواله جایزه ګټلې په دې اړه اسمت ساروان رپورت لري
د هالیوډ نامتو سینمایي ستوري انجلا جولی وایي چې د افغانستان په اړه یې د یو فلم سناریو لیکلې ده د تیر کال د بوسنیا په اړه فلم جوړ کړی و چې د غیر انګلیسي ژبې د غوره فلم په توګه د ګولډن ګلوب جایزه وګټله د بوسنیا په اړه د دې فلم د وینو او شاتو خبره نومیږي انجلا جولی چې اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د شنیت سفیره ده او خیریه چارې پر مخ وړي وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د جګړې په اړه د فلم سناریو بشپړه کړي خو ډاډه نه ده چې له هغې څخه به فلم جوړ کړي او کنه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې انجلا جولی د جرمني په برلین کې خبريالانو ته وویل ما د افغانستان په اړه یو شی لیکلی تر اوسه هیڅ نه دی لیدلی براډ پټ هم نه دی لیدلی پټ می ساتلی دي انجلا جولی له براډ پټ سره غټ شون کوي او له هغه څخه یو لور هم لري جولی درې ځلې ګولډن ګلوب دوه ځلې د لوبغاړو د اتحادیې او یو ځل هم اوسکار جایزې ګټلې دي انجلا جولی د تیر کال د هوت په میاشت کې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د دوه ورځېنی سفر په لړ کې کمپونو خیمو او د غرونو هغو سمڅو ته لاړه چې کورنۍ کډوال پکې اوسي د هالیوډ د نامتو ستوري په کابل او د دې شهر په لمنه کې د هلمندي کډوالو په شمول هغه زرګونه بې ځایه شوي افغانان ولیدل چې د ژمي په سختو سړو شپو او د دوبي په تودو ورځو کې تر خیمو لاندې اوسي د لیوي زړې ښځې سره یادګاري عکس واخیست له افغان نجونو سره کښېنسته او د هغوی کیسو ته یې غوږ ونیو د له کډوالو سره خواله وکړ او د هغوی د ستونزو حالې د چارواکو او د کډوالو د لوی کمشنرۍ مقاماتو ته ورسوه شپږ دېرش کلنه انجلا جولی وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د نړۍ کړکېچ ځپلو سیمو ته سفرونه کوي د خپلو سترګو لیدلی حال لیکي او په دې ډېره ناامیده شوې چې ډېر ځلې رښتیا او شفافیت نه ویني دا وای کړکېچنو سیمو ته سفر او د خلکو له حاله خبرې دا الهام ورکوي چې د خپل ژوند له ملګري براد پیت سره کیسې شریکی کړي او له هغه د سینمایي فلم لپاره سناریو جوړ کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې